یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره خنړې کال بللای. د یونما نوې راپور ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 3,515 ملکی وګړي وژل شوي او 1,455 ټپیان شوي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسله والې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې د سیرنیز مرکز موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 90 انتحاري حملې په افغانستان کې شوې دي چې 90 حملې په پلازمینه کابل کې وې. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت راپور څرګندوي چې اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي او په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو تلفات د 2014 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا په افغانستان کې د داعش ډلې حضور له نورو ګواښونو شمېرل کېږي چې خلکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د حکومت رهبرانو هم په افغانستان کې د دې ډلې موجودیت یو ګواښ یاد کړی او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه بللې. په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشران د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان استخباراتي کړې او مداخلې په هیواد کې د نامنیو د پراخېدو اصلي عوامل یادوي. دوی وایي سره له دې چې داعش ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو له لورې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د افغانستان د خلاصو سرحدونو له وجې یو شمېر کسان له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار له بیلابیلو سیمو څخه ډیری کورنۍ د افغان ځواکونو داعش او طالب ترمنځ د جګړې له امله له خپلو سیمو بې ځایه شول. ښاغلي شینواری وویل اړتیا ده چې د دې ستونزې د حل لپاره د ننګرهار اوسیدونکو سره مشورې وشي او په دې برخه کې جدي پام وشي.
کله حکومت د شینوارو سره کینني او شینوارو ته خپل حقوق ورنکړي، یا حقوق د افغانستان په حکومت کې شینواری حق لري چې شینواری کوم نه نشي زه پینان در کوم نیار اطمینان ورکوم چې په ننګرهار کې ممنم امن نه وي، او موږ چې کله د حکومت وغواړي موږ حکومت سره همکارۍ ته تیار یو. د افغانستان د خاورې نه دفاع کوو، دا زموږ خاوره ده، دا زموږ وطن دی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده او یوازې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په یو ولسوالۍ کې فعالیت لري. خو په دې وروستیو کې د بلخ او کندز ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا په 1994 کال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ښار سقوط د افغان امنیتي ځواکونو له عمده ماتو څخه شمېرل کېږي. خو په دې کال کې د کندز ښار تر نیول کېدو لسو محدود ورځو وروسته افغان چارواکو خبر ورکړ چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له هغه وروسته یونما د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په کندز ښار کې د 60 ورځو جګړو پر مهال د افغانستان د 14 کلونو جګړو په پرتله ملکي تلفات کم ساری و. دا راپور څرګندوي چې په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 800 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان امنیتي ځواکونه کمزوری مدیریت، د همغږۍ نشتون او وظیفوي غفلت د دې ښار د سقوط عمده عوامل یادوي. په دې ولایت کې تصفیوي عملیات د ډېرې مودې لپاره روان و او لا هم د دې ښار په شاوخوا کې جګړې روانې دي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې په 1994 کال کې ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ و. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې وسلوال مخالفان وتوانېدل چې د دې ولایت 3 ولسوالۍ ونیسي. نوموړي په هلمند کې د جګړې دوام د حکومت کمه پاملرنه دې ولایت ته یادوي او ټینګار کوي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي.
حکومت باید په وخت زمان کې د خپل موجوده امکانات څخه استفاده وکړي، خپل هدف ته ځان ورسوي تر څو حالت کنټرول شي چې ولسونو ته هم د قناعت وړ وي. موږ اندېښنه دا ده که چېرې حکومت دغه شان سکوت پاتې وي، کم اقدامات نه کوي، خپل ولایت باندې قوي سړکونه هغه به د وسلوالو مخالفینو ته ولاړ شي ولېږي، بیا به کنټرولول ناممکنه خبره وي.
په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا منشي وایي چې 1994 کال دغه ولایت لپاره د ستونزو ډک کال و. اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت 3 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او خلک دغو امنیتي ستونزو ته اندېښمن دي. له بلې خوا د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې له زرو څخه ډېر توغندي د ډیورن کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راغلي چې خلکو ته تلفات اړولي. په همدې حال کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل مؤسسې تازه موندنې ښیي چې د ملي شورا له 40 سلنې ډېرو غړي ویلي چې ولایتونو کې کې د تیرو کلونو په پرتله نامنیو زور اخیسته. دوی وایي چې د نامنیو له وجې نشي کولای چې خپل ولایتونو ته سفر وکړي. خو د ولسي جرګې غړي محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی احمدزی وویل چې هڅه شوې تر څو له خلکو سره په مشورې د امنیت په برخه کې روانې ستونزې حل شي.
له مشکلاتو نه دا کال چې په دې کال کې مونږ ملکی او نظامی زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو د خوشبختۍ ځای دا ده چې دښمن دا برنامه درلودله چې سرتاسر د افغانستان دوی شپږو ولایتونو ته سقوط ورکړي، خو برعکس دوی سقوط هم ور نه شو کولی او د مونږ امنیتي سکتور په خپلو قربانیو سره وسو کولی چې دښمن دغه شوم پلانونه له منځه ویسي او په دې کې وسو کولی چې ملت هم د ځان سره یو کړي. لکه څنګه چې موږ رستیانو نه مخکې تللو، موږ رئیس جمهور سره ملاقات درلودو، بالخصوص امنیتي سکتور سره موږ خپلې د دوی اشتباهات او د ولسونو نظریات دوی سره شریک کړل، چې خوشبختانه دا دوه ورځې کېږي رئیس جمهور سره سره له کابینې رئیس اجرایه او د ملت استازي مخامخ سره ناست یو لږې رئیس جمهور یو درست برآورد کړی و، چې خوشبختانه هغه پلانونه جوړ کړي چې اوس د ملت په خوښه باندې دي. نو اوس مونږ کولای شو چې د 1995 کال لپاره ملت او دولت په یو صف کې د دښمن په مقابل کې ودرېږو. نو اوس د مونږ امنیتي سکتور به بیا درې له څلور لکه دومره به نه وي، اوس به څه دېرش میلیونه وي، ځکه اوس ټول ملت له دوی سره خپله ملاتړ اعلان کړ.
خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان په 1994 کال کې د امنیت په برخه کې له لویو ماتو سره مخ و. افغان کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، روان وضعیت به لا نور کړکېچن شي.
اگر ما به کوستی ها توجه نکنیم،
کچیر مونږ خپل نیمګړتیا او تفاهم ونه کړو، مونږ به د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې هغه باور له لاسه ورکړو چې بیا هغه محل به هیڅ حل لار نه لرو. د بې باورۍ او رامنځته کېدل کولای شي چې ډیر رول ولري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یو شمیر راپورونو په اساس په 1994 کال کې زرګونه افغانان د ناامنیو او بیکاری له وجې دې ته اړ شوي چې له هیواده بهر ولاړ شي. خو افغان څېړونکو وایي چې د امنیت ټینګښت د اقتصادي پراختیا، قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت د تامین سبب ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په افغانستان کې ناامنۍ کورنۍ او بهرني لاملونه لري، خو د په وینا چې د افغانستان د ناامنۍ کابو کولو ته اړتیا ده چې افغان حکومت یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه ووري چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هغه مخکې راځو د فوتبال ملي ټیم سیالیو ته. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوتبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي چې د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه هم دا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښه لوبې ترسره کړي.
ملي فوتبال افغانستان روز پنځمه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
باز افغانستان د فوتبال ملي ټیم د پنځمه پروز له جاپان سره د توکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغه وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي، سول سنگاپور سره د مارچ په 9 مخشي. هیلمن یو لدی لوبو خې نتیجې تر لاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو.
جام ملتای آسیا را پیدا.
افغانستان د فوتبال ملي ټیم په داسال کې د آسیا له دوه تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د ورستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پر لپسې بریاوي وکړي او دویم مقام ته ورسید. د فوتبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوتبال ملي لوب د لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای.
شي. د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول خغلی کاظمی ویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې خېلو به او لدغونه دی یو ټیم ماتول ډیر اړین دي.
اسکلت ټیم ملي هم ټیم ملي اس کې د جنوب آسیا بده
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ترکیب هم هغه په خوانای دی چې په جنوبي آسیا لوبو کې برخه درلوده. خو ځینې نوی لوبغاړي له اروپا راوستل شوې دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلای چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام تلار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه هیڅ یو لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. ریپورت مو د فوتبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یو لوبه د پنځمې پورز له جاپان سره ده او بل لوبه هم د مارچ په 9 له سنگاپور سره په ایران کې ترسره کیږي. هیله ده چې له دغو دواړو لوبو افغان ټیم ښې نتیجې ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورزو مرکې ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړي دي. خلک چې په ګډه دا خبرې واورو.
زموږ لپاره ټول سیالیو مهم دی، په خصوص د بین المللي نو سیالیو د ډېر مهم دی. د برازیل مسابقات شته دی زمونږ په مخ کې او نورو مسابقاتو چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټولو مسابقات زمونږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدني د دې لپاره ډېر آمادګي لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته، په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره سونه به تاسو توجه کوي؟
اساسا په دغه کال کې زمونږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ ته بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوي دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کېږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تمیز را وکړي. همدارنګه